افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي.
عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګیږي د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
السلام علیکم. تر 15 بجو په دې خبری ساعت کې دغه مسله څېړو، د کارپوهانو خبرې او ستاسو نظرونه هم خپرو. خبری ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. اجملن چې د نړۍ خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی. انت صاحب سلري
د سیمې او نړۍ په خبرونو کې خو یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف نن په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلی او هغه ته یې د هغه برید په اړه جدي اندېښنه وړاندې کړې ده چې بې پیلوټ امریکایي الوتکو په پاکستان کې ترسره کړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصوري وشو. بل خبر چې دا هم د سیمې او نړۍ په سطحه یو له مشهورو خبرونو دا دی چې هغه اوکراینی پیلوټه نادیا ساوشینکو چې په روسیه کې زنداني و ظاهرا د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشې شوې ده او دا اوس کیف ته پر لاره.
بله، دا خبرونه په څو شیبو کې اوریدونکي اوریدلی سي. خو تر هر څه مخکې له قسیم سلیمان نه د افغانستان خبرونه اورو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو ته د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. مولوی هیبت الله خونزاده د طالبانو نوی مشر وټاکل سو او ملګرو ملتونو په کابل کې د نن ورځې حمله وغندله. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کولو ته رابللی دي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بښونکی دی.
اول خو
دا کوم ژغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ګلبدین حکمتیار رسنۍ ته په تازه لیږلې پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. په دې اړه په دې خبرونه کې راپور اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وایي د طالبانو وژل سوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. ښاغلی ټونر په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوې رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای سي. موږ حقانی شبکه د طالبانو تر ټولو مهمې عملیاتي شبکې په توګه پیژنو. موږ د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه ورکوو، خو یوازې د حقانی شبکې په شمول پر طالبانو ژغ کوو چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. ښاغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او د خپل نوي مشر یې وټاکه. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی نن د یو خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوي هبت الله خونزاده د دوی نوی مشر ټاکل سوی دی. خبرپاڼه همدارنګه وایي چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل سوی دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي و په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خبر سوې خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم په حواله لیکل سوي چې د عدلي او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول یو بوزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د حمله چې د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار وسوه، پکښې د میدان وردګو ولایت د محکمې 11 مامورینو وشل سول او 4 نور ټپیان سوه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلی دی او هغه ته د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید په اړه جدي اندېښنه وړاندې کړې شي. د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وشل شو. د پوز یو خبر پاڼه وایي جنرال راحل شریف دا د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی یاد کړی. نوموړي همدارنګه دا برید د امریکا او پاکستان د اړیکو او د سولې د هڅو په زیان بللې. ملخوا پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړي چې پېښور ته نږدې نیمه سرحدي سرتیری سرتیری انتقالول. په دې برید کې درې سرتیری وشل شوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو لوړ پولیس چارواکي رسنوی ته ویلي چې دا برید د چهارشنبه په ورځ سهار مهال د موټر سایکل سپرو لخوا شوی او تر برید وروسته برید کوونکي تښتیدلی. رپورټونه وایي چې د اوکراینی پیلوټې نادیا ساوشینکو چې په روسیه کې زنداني و ظاهرا د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشې شوې او کیف ته روانه شوې ده. روسیې تلویزیوني شبکې آر ټي د ځینو سرچینو له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د کیف لخوا نیول شوي روسیې بندیان هم خوشې شوي او مسکو ته روان شوي دي. دا اوکراین د ولسمشر دفتر ویلی پیترو پوروشنکو به په دې اړه ډیر سر یو بیان خپور کړي. روسیې اوکراینی پیلوټا ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړې وه. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوې وه. د امریکا د ولسمشر د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالد ټرمپ د دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي دي او په دې سره دا دواړه نور هم دې ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان اوسي. ډونالد ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره اوس د خپل ګوند 1023 هغه ګوندي استازو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د هغه کاندید د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې را خپل کړي. باور دی چې نوموړی به د پاتې ګوندي استازو ملاتړ هم د جون تر ومې نیټې ترلاسه کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څه وړاندې تللی خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره اتاویا نورو ګوندي استازو خپلولو ته اړتیا لري. امریکایي سناتورانو پوښتلي چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نشاد سی بی سوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیونه ډالر ولګوي څو له دې لارې ایران افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لار عمومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنوري په میاشت کې له تهران سره د یوې اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلې بندیزونه راکم کړل خو د سوداګرۍ په وړاندې یو شمېر بندیزونه لا هم پاتې دي. قزاقستان کې د رسنیو د حقونو یوې ډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هېواد د ژورنالیستانو د ټولنې او ملي پریس کلب پر مشر لګیدلي تورونه یو څه نرم کړي. په الماتی کې د رسنیو د حقونو دې ډلې د چهارشنبه په ورځ ویل د سید قاضي ماتایف باندې لګیدلي د مالی فساد او له مالیې د تیښتې تورونه له اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تورونو ته راکم شوي دي. د دې ادارې مشر عادل سوز وایي څارنوالانو دا پرېکړه د دوشنبه په ورځ کړې ده. دا خبرونه اوس هم نجیبه زمان د هوا د حالاتو لاټکل سره.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان صاف وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22.2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15.4، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.22 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.1، په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 14.9 ده، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.2، اسمان یې صاف اټکل شوی دی.
تاسو زدي رادیو ته غوږی اس خبري ساعت اوري. د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غښتنه پر ځای اقدام بولی چې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته هڅولي.
عادي طالبان ته په ولایت کې جنگیږي، یو هغه طالبان د لپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او هداکل هغه ته یو رهنمو درشي.
آیا ورستوی بدلونونو ته په پام سره د طالبانو نوې مشرتابه به د سولې پروسې ته غاړه کشیر دی؟
د سولې پاته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي، چې هغه باید له امریکا او انګلستان او اروپا نه شروع شي او په منطقې کې به ایران او پاکستان او حتی روسیا باید پکې سهیمه وکړي.
د هلمند یو پوځي مسؤل وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هر حالت شدی په خوا درلودی ارزی حالت درلودی حالت وستی د لاس ور کړی دی په دفاعی حالت شدی.
د ولسی جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي، خو دفاع وزارت ډاډمن ښکاري.
سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله په یو راپور کې څیړل سوې. په همدې خپرونې کې اورېدلی چې په خیبر پښتونخوا کې وسله والو درې ملیشا پوځیان وژلي، تر 5 بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللی دي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار دغه پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅکله د ګلبدین حکمتیار دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبان ته له ده سره د یوځای کېدو او له مخالفته د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالی شورا دا یو بېساره اقدام بولي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکمتیار سره سوله په خپله د دولت د نورو وسله والو ډلو لپاره یو مثال کېدای سي.
اول خو
دی لومړی خو دا کوم ږغ چې ښاغلي حکمتیار پر طالبانو کړی دا زموږ لپاره خوشایند او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپله حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په خپله د ښاغلي حکمتیار لخوا یو بېساره اقدام دی. ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د ده له ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ښاغلي حکمتیار رسنۍ ته په لیږلې پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د ده مشوره دا ده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي تېر اونۍ له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه او دا طرحه د نورو ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ته ولېږل سوه. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم دغه راز ویل چې که طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري نو په خبره یې د سولې عالی شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي. طالبانو تر اوسه د حزب اسلامي د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین دا غوښتنه ونه مني، خو په خبره یې د نوموړي دا پیغام شایي پر عادي طالبانو تاثیر وکړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به دې قدم قدم نږدي، لیکن و عادي طلباو ته عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګیږي د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملي جنبه نه لري، ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېل لیدلوري لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي.
په همدې تړاو امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ بو. ملا منصور د شنبې په ورځ له یو بل تن سره په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن پرون په کندهار کې وویل ملا اختر محمد منصور د سولې د پروسې په وړاندې خنډ بو. په عین حال کې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنیو ته په لیږلې پیغام کې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د دوی غوندې له جګړو او مخالف فات څخه لاس واخلي. شیبه مخکې مې د ولسي جرګې له استازي هیلي ارشاد نه مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه؟
د افغانستان جنگ کې دا ډېر مغلقه جنگ ده، داسې نه ده چې یو شخص باندې آباد شي یو مران شي. د طالبانو یو مشر که وزیر کېږي دې نه بدون شک اوس موږ دوی چاره نوی رهبر خپل ټاکلی دی چې حیبت الله اخندزاده په نوم د دوی د رهبریت په جای پاتې کېږي، خو دا هم ډېره مهمه ده چې هر شخص په ځان ته یو مشخص شناخت لري، لکه ملا عمر چې له منځه لاړ د دوی ډله په څو ګروپو وویشل شوه او اوس هم دا شیان شته چې هغوی په تعزیز کېدو کې ډېر مهم نقش لري، خو دا باید موږ داسې ونه منو چې دا یو مثبت قدم دی د سولې خواته. د سولې خواته ډېر قدمونه نور دي چې باید پورته شي، چې هغه باید له امریکا او له انګلستان او له اروپا نه شروع شي او په منطقې کې
به ایران او پاکستان او حتی روسیه باید پکې صحیح موسی.
بل تاسو دغه طالبانو د مشرتابه یادونه وکړه چې د مولا اختر محمد منصور تر مشرتابه لاندې دغه ډله پر څو برخو سره وویشل سو، اوس د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې له طالبانو څخه هیله کړې ده چې د دوی په څیر د سولې لاره غوره کړي. څه فکر کوئ چې دا به څومره تاثیر وکړي د طالبانو پر دغه ډله باندې چې پر څو برخو سره وویشل سوې ده؟
اول هر قدم چې د سولې په ثبات پورته کیږي هغه یو مثبت قدم دی او موږ باید درکلی وکړو. داسې ګلبدین حکمتیار حاضر شوی دی چې سولې ته غاړه کیږي او داسې د دوی له طالبان نه خواهش کړې ده، دا هم ډېر مثبت قدم ده. مګم فکر نه کوم چې د دې اکثریت د طالبان د دوی راګو مني، خو یو تعداد هغه خلک دي د اسلامي پورې ارتباط لرلو او دوی طالبان سره ګډ کړي وو، او یو تعداد نور خلک ناراضي دي له حکومت نه یا مشکل لري دوی د طالبان سره ګډ کړي. دغه باندې به مثبت تاثیر وکړي، دوی به بهتره وګرځي. که چېرته په سیمه کې د ګاونډي هېوادونه مثبت قدم پورته نه کړي او یو جدي تصمیم ونه نیسي د اروپا او د امریکا د فشار لاندې را نه شي، نو دوی به کوم لاسته راوړنې افغانستان جنگ به مخ په خلاصي دوی تر څو چې امریکا او ټول د ناټو هېوادونه پاکستان او ایران باندې فشار را نوړي، مخصوصا پاکستان باندې چې دوی خپل ستراتیژي په تغیر ورنه کړي، داسې لنډمهاله سوله کېدم
د افغانستان لپاره. د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو وښوده چې د امریکا په پالیسۍ کې یو بدلون راغلی. څه فکر کوئ چې پر پاکستان به نړیوال فشارونه زیات نه سي د طالبانو په مسله کې؟
اول خو دا تاسو هم چې خلیلزاد صاحب یو خبره وکړه، داسې تاسو یې په دې عبارت ونه ویلي چې ما ته خپله سوال برانګیزه وکړه. داسې ویلي وو چې د امریکا نور د صبر کاسه لا برې شوې ده او نور اوسلای پای ته رسېدلې ده، نو دا په دې معنا په دغه خبر کې سړی تعبیر کړي زه ورسره قطعا موافقه نه یم. او اول خو خلیلزاد صاحب خپله مورد سوال راځي چې ده ولې دا خبر کړې ده، ځکه چې امریکا ولې تر اوسه پورې طالبان ته صبر کاوه او حتی که داسې ومنو چې ستراتیژي ته امریکا خپله تغییر ورکړې ده، نو امریکا تر اوسه پورې ولې خپله ستراتیژي ته تغییر نه ورکړه؟ دې کې څه خبره وه چې امریکا تر اوسه پورې آرامه وه او اوس یې نوی تصمیم نیولی؟ ځکه خلیلزاد صاحب ویلي چې د ملا منصور مړینه زموږ اولین اقدام وه او دا اقدام به زموږ ادامه ولري، نو تر اوسه پورې ولې دا اقدام نه کوه؟ دغه خبرې سره زه موافقه نه یم او دا یو سوال برانګیزه خبره ده. دا بدون له شکه یو واضح او واقعي خبره ده چې کله چې یو ډېر قوي رهبر له منځه ځي په هغه کې هغه نور ګروپونه چې دي هغه یا په ډلو ټپلو ویشل کېږي او یا سره متلاشي کېږي. همدغه شی موږ د سترګو په سر ولیده، د ملا عمر مړینې سره، د ملا منصور مړینې سره، او اوس صحیح ده چې یو شخص ټاکلی ده. زه فکر نه کوم چې دغه شخص د نوم هیبت الله ده، هغه هیبت ولري لکه چې ملا عمر درلوده او یا په دوام قدم کې ملا منصور درلوده. نو دا خود به خود د دوی د ډلې ټپل ضعیفوي چې موږ د سولې لاره هغه لاره ده چې امریکا هماغه چې د خپلو ټولګټو لپاره په ایران باندې بعضې تعبیرات وده کړل او هغوی قانع کړه چې هغه د اصلي سلا پیسه کې وو، بالاخره یو موافقې ته ورسېدل. دغه عین کار باید د پاکستان باندې هم وکړي د افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان او امریکا چې دي دوی خو مشترک منافع لري او د امریکا ډېرې پیسې دلته افغانستان کې مصرف کوي، له پیسو نه مهم سره د دوی د ځوانانو ځوان د لاسه تړی ده. دوی د پای بالاخره یو هدف ته ځان نږدې کړي، که واقعا غواړي ځان هدف ته نږدې کړي نو دا باید دا خبره دوی ونیسي. او مغسې چې په 2000 او 2001 کال کې د طالبانو په څیر یو جدي تصمیم ونیو او ټول افغانستان له طالبانو نه پاک کړ، دغه یو جدي تصمیم باید ونیول شي. ایکا باید په اول قدم پاکستان باندې فشار راوړي، بعضې تغییرات وضع کړي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور طالبانو ته خپل هېواد کې ځای ورنه کړي.
د ولسی جرګې استازي هیلي ارشاد وچی ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد د اقدام لپاره په کار د نړیوال پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د دوی غونډې له جګړو او له مخالفت څخه لاس واخلي. په دې لړ کې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د سه‌شنبې په ورځ په کندهار کې ویل چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د سولې پروسې ته زمینه برابره کړه. ملا منصور د شمې پرز لیو بلتن سره د پاکستان په بلوچستان یالات کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هیبت الله نوې مشر ملا سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی مولوی یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبری کې دغه نوې بدلون به وسلول طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ کولی سي چې خبرونه ته زنګ راووهي، خپل نظر را سره شریک کړي. په افغانستان کې مو د غشې دوه شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 0 و 2 2 و 5 5، بل شمېره مو د 0 و 9 2 3 5 3. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د سولې عالي شورا دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور مړینه تایید کړه. سفی الله ستانکزی جزئیات لري.
که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله د کارونو په اړه څرګندونې مخکې له وخته بولي، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کوي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره بولي تکراروي. له ټولو طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه ده ان خبره ده ومني او لیا د پروسې سره یو ځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لار چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسلول مخالفت الله صوباسي د سولې علي شورا ورسله هغه د غوښتنه مطرح کړه چې وسلول طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خپرولو سره د خپل مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله له ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب دوه مرستیالان ټاکل شوی دي. امریکایي چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یوه هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت روسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دي ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي.
We do consider the Haqqani network to be an integral part of
Tanroi Mukhaqani shabaka da Talibano tar tulo muhimi amaliyati shabaki ptoge pejano mung da Talibano da nawi rahbari padakum nazar na warku kho yawazi da Haqqani shabaki pa shumul par Talibano da gha kaw che da sulil processor da yawzay shi. خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریز ژر بدل نشي کړی.
مولوي هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دایګسي د هلمند د اختر محمد منصور نږدې ملګری دي. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ د سراج الدین حقانی او قیوم ذاکر په لاس کې
خغلی سیدی دا همویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړیستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې مولوي هیبت الله نوی مشر ملا سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی مولوي یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی چې آیا په رهبرۍ کې دغه نوی بدلون به وسلوال طالبان اړ کړي چې د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي؟ ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو غږ خپرېږي. مهربانی وکستا سو आवाज مجاورو
تو خیند د خپل ولایت شجول ولا فارس تاسو په تماس کې تاسو کوم اوریدونکو ته خپل مننه ده. سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
د نړۍ رهبری تاسو کوم زمرو ویلای شو چې افغانستان کې په جنگ باندې سول نه راځي. هر څوک چې څوک وزنی هغه نور هم څه خوښي کېږي. په بدلون سره ناراضي طالبان ډېر مصران لري، قدامه چې بل راځي قدامه چې بل راځي، خو په جنگ باندې سوله ناراضي. دا زمور نظر ده دا به نور هم جنگونه سی پیچلی کی
مننه تاسو نظر اوردل نور اوردون کی هم پلاین کی دوی تورزو زین نور اوردون کی هم ډیر وخت انتظار کړی دوی تورزو بل مهربانو کی ازادي رادیو ده
مستغنی له انتقام زابل صاحب
مهربانی وکي مستغنی صاحب
زما فکر باندې سوله د ټولې هیواد ول ارمان ده او الله تعالی ته سوال کوي چې خدای تعالی دې په ګران هیواد افغانستان کې داسې اسلامي سوله او ثبات راولي چې پرښتې هم د اسمان پر سطح باندې آزاد آباد کلواله سرلوړی او سوکال افغانستان ولیکي.
بله
ولې دوی به ارزو مداغه ده چې د سولې د ټولې پروسې رهبري باید دغه چا په لاس کې وي چې هغه پورې نه هم د جرګې له انسان وو او نن هم باید د جرګې له انسان وي د هغو خلکو په لاس کې کوي چې هغه پرپرمن د جرګې او نن د جرګې له انسان وو زما فکر باندې بیا د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل نه شي کولی.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، دې ته ورځو چې په دې اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ د اوریدونکو ټلیفوني تماس لکه چې قطع سو. بل اوریدونکی د دې ته ورځو چې څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د اوریدونکو تماس لکه چې قطع سو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو ژغ پریږي. اوریدونکو لکه چې موږ ژغ نه اوریدو دینو نو مهرباني ستاسو ژغ اورو.
وروره خبر څنګه ده چې دا خبرونه د وسور د افغانستان څخه تللي دا خو بل کول ته اجازه ته وایي چې په افغانستان کې به جهاد د تر قیامت شروع او جهاد به کیږي.
بله مننه ستاسو نظر واوریدل سو. د زین نور اوریدونکو نظرونه هم اورو چې په دې اړه څه وایي. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. ستاسو ژغ ډیر خراب راځي. مهرباني آواز راځي ډیر خراب راځي لکه چې رادیو مو تر څنګ ده یا څه مشکل لري ستاسو ټلیفون. شه مهرباني مننه ستاسو څخه. دوی ولې خپل غچ له پاکستان څخه نه اخلي؟ دوی رهبر په پاکستان کې وجل کیږي، دوی غچ په افغانستان کې اخلي.
خو خبره ده چې تاسو په پاکستان څخه دوی ته کومه کوڅه کې هغه سره ځای ورکړي نو راځي غچ واخلي بیا دې پټه خلک.
بله مهرباني ستاسو نظر څخه ډیره مننه. ځینې نور اوریدونکو هم خپل نظرونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي. دا به سره وورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د کندهار ولایت د لوولې د سیمې څخه خبر کوم. زما پیغام دا دی چې زموږ په سیمه کې اوبه نشته. هیله مې ده د حکومت څخه چې په دا سیمه کې خلکو ته اوبه ورسوي. خلک ډېر په تکلیف دي. وسلام.
ما دا ولسمشر اشرف غنی فدا ایله ده چې تا شپږ کسه پانسی کړله. د شپږ کسو په بدل کې نن برید په کابل کې اوسو. لس تنه قاضیانو د قاضیانو په ځایونو بریدونې کې دي. نور بریدونه هم دا تراګر کوي. نو د شپږ کسو فایده څه وه؟ د شپږ کسو په بدل کې باید تا پنځوس کسه شپېته کسه اویا کسو پانسی کړي وای. دا کسان تراګر دي. د تراګر بریدونو ته لاس نه اخلي. کوم کسان چې په لومه کې تاسو د سوال کا څنګه چې څو دي ارڅو چې دا باید ټول اخی پانسی سي چې تاسو باید امریکا د وزارت نړیوال تم وای چې ټول تروریزم او ترهګر دا چې فار ملکی په نړۍ فار کونج فرض کې کیږي دا ټول په پاکستان کې پټنځای نه لري. باید په پاکستان کې د فلوټ امریکایي د فلوټ تیارې بریدنه ته دوام ورکړي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت د زیارب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د پکتیا ولایت امنیتي ځواکونو ته او د مرکزي دولت ته پیغام وړاندې کوم. سوال ورته کوم چې د پکتیا ولایت زادیارو بلوسوالۍ ښکلې سیمه ده. خلک ټول دولت سره طرفدار دي او دولت ملاتړي دي. نو د جوزا اول تاریخ نه په دیخوا په ځاځیو کې د پنجاب په دستور پنځوس نفره شپېته نفره دېرش نفره داسې ګروپونه راوختي دي. قومو ته اختار ورکړی دی چې محلي پولیس تاسې د وظیفو نه وباسوئ. نو دولت یو سرحدي کنډک پروت دی او اردو پرته دی. امنیتي پولیس دي، ملي امنیت دی، بستا کول اردو په پکتیا کې پراته ده نو چې دا رقم سرحدي ولسوالۍ ته توجه ونه شي نو د لوګارو حاضر ولسوالۍ غونډې ولسوالۍ به نه جوړوي تش په نوم ولسوالۍ به دوی سره وي نور به طالبانو سره وي داسې کور نشته چې دولت کې کور کې ځوان ولري او دولت کې وظیفه ونه لري خامخا یو دوه نفرې په حکومت کې دي نو زه د راډیو له لارې زه په امنیتي ځواکونو غږ کوم چې ساری وخت دی ساری وخت دی عملیات وکوي او دغه ګروپونه استخباراتي ګیر کوي چاپېره شوی دی نه او د پنجاب په دستور چې راغلي په افغانستان کې جهاد فرض ګڼي مردارې کوي.
د اوریدونکو نظرونه ودو دوی په ټلیفوني پیغامونو کې څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونو له اجمل ان اوري.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور سولې تلیواله نه و برعکس جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکوه. د پاکستان د پوځ لوی درسیس په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره کتلی او هغه ته د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د غبرید په اړه چې دی اندېښنه وړاندې کړې شي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وژل شو. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابلل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکو و په کلکه غندلې ده. رپورټونه وایي چې اوکراینی پیلوټه نادیا ساوشینکو چې روسیه کې زنداني و ظاهراً د اوکراین او روسیې ترمنځ زبندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوش شوې ده او امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي چابهار بندر پراخه کړي پر ایران د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه.
اوس هم نجیبه زمان سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن د ترکمنستان په اشقابات شهر کې د سمبا کورش آسیایی سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ټیم 15 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. شاغلی پیمان وایي د سمبا کورش آسیایی سیالي نن د ترکمنستان په اشقابات شهر کې جوړې شوې او د افغانستان 15 کسیز ټیم په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. دغه سیالي د ټولو آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون هر دوه کال وروسته جوړیږي. د پاکستان له حبیب بانک ټیم سره د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم څلور ورځنی دوهمه سیالي روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دوه سیالیو په لومړۍ ورځ د افغانستان ټیم د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 340 منډې جوړې کړې. ښاغلی هوتک زیاته کړې چې د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم او د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم به نوري څلور یو ورځنی سیالي هم ترسره کړي. دغه سیالي به لس ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای ټاکل سوی نن مازدیګر د کابل د فوټبال لیگ 15 سیالي وسی. د کابل د فوټبال د فدراسیون رئیس حیات الله لوګروال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به له کابل څخه د فوټبال 14 ټیمونه ګډون وکړي. شاغلی لوګروال زیاته کړې چې د دغو سیالیو سره یو ځای د فوټبال د الف لیگ سیالي هم نن 15 ورځ ده. نوموړی وای چې د کابل د فوټبال لیگ سیالي به 8 میاشتې او د فوټبال الف لیگ سیالي به 3 میاشتې دوام وکړي.
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اوري تر 15 بجو پوري وړاندې په خبرونه کې د غرا پورونه او مطالب درته لرو. د هلمند لپاره د دفاع وزارت پرتفي مسول وای چې په دې ولایت کې د جګړې شدت اوس کم شوی.
مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دی په خوا درلودي ارزي حالت یې درلودي
د ولس جرګې ځینې استازي د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو دفاع وزارت وایي
سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی، جنگ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی.
آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا په یو راپور کې څرګل شوې ده. دغه راځوري چې په خبر پښتونخوا کې وسلوالو درې ملیشا پوځیان وژلې دي. وسلوالو طالبانو د امریکایي بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لوجل کېدو وروسته نن ملا هیبت الله خونزاده خپل نوې مشر اعلان کړ. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان دغه ټاکنه نه مني. د طالبانو نوې مشر مولوي هیبت الله څوک دی او په طالبانو کې څومره نفوذ لري؟ ځوابونه د سلطان محمد سرور په راپور کې.
طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور له وجل کېدو څلور ورځې وروسته د هغه مړینه تایید کړه او په ځای بل مشر اعلان کړ. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي، د چهارشنبه په سهار یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا اختر محمد منصور د وجل کېدو خبر تایید او مولوي هبت الله یې د دغې ډلې نوی مشر اعلان کړ. ملا هبت الله اخونزاده د ملا اختر محمد منصور مرستیال وو. هغه د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې د کندهار د پوځي محاکمو مشر هم پاتې سوی دی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې تر 2001 کال وروسته کله چې د طالبانو واکمنۍ نسکوره شوه، ملا هبت الله اکثر وخت په تدریس کې تیر کړی. وحید مجده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې یې بهرنیو چارو وزارت کې کار کاوه او ملا هبت الله له نږدې پیژني، ازادي راډیو ته وویل:
تا جایی که من میفهمم هیبت الله در زمان طالبا مشهور نبود، آدمی نبوده که از جمله
تومره چی سپوهیگم. هیبت الله در طالبانو پا دوران که دومره مشهور نو، در طالبانو در لومرانه مشانو سخه نگنل کیده که دیشی اقا در طالبانو در دوهم نسل سخه وگلو. لکه څنګه چې ویل شوی دی، هغه شیخ الحدیث وو او په مدرسو کې تدریس کړي. خو دې ته په پاملرنه چې د ملا اختر محمد منصور لومړی مرستیال وو، نو د هغه د اعتماد وړ سړی وو او هغه ملاتړ کړی.
اول اختر محمد منصور بود، از حمایت کامل منصور برخوردار بود و مورد اعتمادش بود.
ملا هبت الله په داسې حال کې د طالبانو نوی مشر اعلانیږي چې د طالبانو تحریک اختلافات سره لاس ګریوان دی او په دوه برخو ویشل شوی دی. دغه اختلافات تیر کال هغه مهال څرګند شول چې د ملا محمد رسول په مشرۍ یو شمیر طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر په ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکنه ونه منله. د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې د ملا هبت الله اخونزاده ټاکنه هم نه مني. د دغه ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی داسې وویل:
افغانستان اسلامي امارت ټول مجاهدینو اعلان وکړ تر هغو چې د شورای اعلی الوقت په شکل باندې علما د افغانستان قومي مشران جهادي کمدانان د درو سوو یا څلور سوو کسانو په اندازه نه وي راټول شوي، موږ دغه ټاکنه انتخاب په هیڅ صورت نشو منلی. دا د بل په اشارو باندې دا ټاکنه شوې ده، خو دا په غلا ټاکنې دا ټوله د بل په اشاره او د بل د ګټې دپاره دي. دا د افغانستان دپاره هیڅ مشکل نشي حل کولی.
د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له څرګندېدو وروسته د افغانستان حکومت سره د دوی مخامخ خبرې چې تیر کال اسلام آباد ته نږدې په مری کې پیل شوې وې په ټپه ودرېدې، او د سیالو ډلو ترمنځ په فراه او هلمند ولایتونو کې د نښتو رپورټونه هم ورکړل شول. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي نورزی ملا هبت الله ځکه د ملا منصور مرستیال ټاکل شوی و چې ملا محمد رسول سره یې اختلافات چې هغه هم نورزی دی حل شي. د طالبانو د واکمنۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې مشر مولوي قلم الدین وایي:
ما زیات احتمال ازیمه میبینیم چې با ملا رسول
ډیر احتمال شته چې ملا محمد رسول سره اختلافات حل شي. هبت الله عالم دی او ډیر شاګردان لري او منځلارې سړی هم دی، نو ډیر احتمال شته چې د هغه په ټاکل کېدو سره د طالبانو خپل منځي اختلافات حل شي.
امکان یې هست کې اختلافات حل کنه.
د طالبانو د چهارشنبه د ورځې اعلامیه هبت الله اخونزاده د طالبانو مشر او سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب مرستیالان معرفي کړل، سره له دې چې اعلامیه وایي چې دغه ټاکنې تر غور او مشورې وروسته شوي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د امریکایي الوتکو د بریدونو د ګواښ له کبله طالب مشرانو دا ځل ونه شو کړای چې د خپل نوي مشر د ټاکنې لپاره سره راټول سي.
په همدې موضوع کې تم کیږي که څه هم د امریکا ولسمشر ویلي چې په بلوچستان کې د ملا اختر محمد منصور د وژلو لپاره حمله د دوی په جنگي ستراتیژي کې بدل نه دی، خو د سیاسي چارو څارونکو وایي چې دا اول وار دی چې امریکا داسې اقدام کړي او شاید دا مسله دوام وکړي. یو شمیر څارونکو دا پوښتنه هم مطرح کړي چې د ملا اختر محمد منصور په څیر په پاکستان کې د طالبانو پر مشرانو د امریکا حملې به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله د پاکستان په اړه د امریکا د حکومت په ستراتیژۍ کې مهم بدلون څرګندوي. تر دې مخکې د امریکا پوځ یوازې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. د امریکایي خبرونې د لانګ وار جرنل په حواله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امریکا بي پيلوټه الوتکو 301 نوي حمله کړي، خو دا اول وار دی چې په بلوچستان کې د طالبانو یو مشر په نقشه کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته پرته لدی چې د امریکا د ستراتیژي پر بدلون تبصره وکړي، وویل چې د پاکستان حکومت ته د پیغام رسولی چې باید د تروریستي سازمانونو پر ضد فعال اقدام وکړي.
We have conveyed to the Pakistani government and authorities before that they need to
دا وای موږ مخکې هم د پاکستان حکومت او چارواکو ته دا پیغام رسولی چې باید د داسې تروریستي سازمانونو پر ضد فعال اقدام وکړي چې د هغوی له خاورې کار اخلي او پناه یې اخیستې ده. موږ خو هم ویلي چې پاکستان داسې هیواد دی چې متاسفانه د تروریزم پر اغیز خپل شو پوهیږي. په پاکستان کې زیات تروریستي بریدونه او ډله ییزې تروریستي حملې شوې دي. موږ بالا پاکستانی چارواکو سره ګډ کار ته ادامه ورکړو. موږ به هم دراز له هغوی سره استخباراتي معلومات شریکو، څو ورته څرګنده شي چې زموږ په باور تروریستان هلته خوندي دي. د فرانسې خبری آژانس د امریکا د یو شمېر سیاسي څارونکو په حواله وایي دا نوې خبره ده چې د امریکا حکومت له قبایلو پرته د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر مشرانو حمله کوي. خو د څارونکو په باور دا شایي د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو له لوري د غچ اخیستنې لپاره وسلوالي حملې زیاتې کړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څارونکی سکاټ وارډن وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو سره شایي د وسلوالو حملو یوه نوې لړۍ پیل شي. سکاټ وارډن فرانس پرسته ویلي تر حمله مخکې طالبانو داسې ګمان کړی و چې زیات ځای نیولی او بر موقف خپل کړی، خو اوس به یو بیا پر خپل موقف غور کوي او شایي دا کار څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا حکومت څرګندوي چې ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ د افغانستان خاورې ته نږدې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا زموږ په ستراتیژۍ کې بدلون نه څرګندوي او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې باید وکړي بیا ګډون نه کوو. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پرون له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو پر رهبرانو حمله شایي دوام وکړي.
د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې هم کېدای شي.
د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو دا پښتنه هم پیدا کړي چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د مشرانو د پنښه کول لپاره د امریکا حمله به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي. فرانس پرستا یو شمیر امریکایي څارونکو په حواله وایي چې په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر حمله دا څرګندوي چې ولسمشر باراک اوباما لشتلژه پلنډ وخت کې لدی چې د وسلوالو طالبانو مشران به د سولې خبرو ته حاضر شي لاس پرمینځلی دی. ملا اختر محمد منصور که څه هم یو وار له کابل سره د سولې خبرو ته علاقه مندي څرګنده کړې و، خو کله چې د طالبانو مشر وټاکل سو دا امکان یې رد کړ. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی مارک ټونر د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته خبري اعلان ته وویل د طالبانو لپاره یوازې یو امکان پاتې دی او هغه د روان بحران لپاره د سولې حل موندل دي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو پخوانی څارونکی ماروین ون چې اوس مهال په امریکا کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د پاکستان د برخې مشر دی وایي چې د ملا اختر محمد منصور مړینه څرګندوي چې امریکا دا توقع نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د ملا منصور تر مړینې وروسته وویل چې دا شایي طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. د پنټاګون ویاندوی خبريالان ته وویل منصور له افغان حکومت سره د سولې او مذاکرو لپاره یو خندو، هغه د طالبانو نور مشران هم له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې لګډونه منع کول. خو د پاکستان د چارو څارونکي ماروین وین بم فرانس پرسته ویلي د افغانستان د سولې خبرې هسې هم بې نتیجې وي او د ملا منصور وژل کېدو پر دې مسله د تایید مهر ولګاوه. دا وین بم پوینه امریکا که څه هم ظاهرا وایي چې دا به د سولې لپاره یوه نوې دروازه پرانیزي، خو په حقیقت کې که امریکا دا فکر کولای چې په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول امکان لري نو دا کار یې شای نه وای کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر برید سخت عکس العمل شوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات په لړ کې د سولې روان بهیر ته تاواني بللی دی. شغلی راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشمې په ورځ پر ویل پنډی کې د پاوز په عمومي قومندانۍ کې په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره د کتنې پر مهال کړي. راحیل شریف تر هغې څو ورځې وروسته د امریکا له سفیر سره کتلي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د شامې پوراس په بلوچستان کې پر یو موټر برید وکړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې له یو بل تن سره یو ځای پکښې وواژه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف د امریکا سفیر ته پر دغه برید سخت غبرګون ښوولی او دا یې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې د ثبات لپاره روانو هڅو ته تاواني کار بللی دی. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پوز په عمومي قومندانۍ کې د پوز له مشر یا لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته یې په پیدا سوي وضعیت ورسره خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې جنرال راحیل شریف د مځکني بشپړتیا د سرغړونې په لړ کې دا ډول بریدونه د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو دغه راز د سیمه ییز ثبات لپاره د سولې روانو هڅو ته هم زیانمنونکي بللی دي. د بی پیلوټ الوتکو د برید په اړه د پاکستاني پوځ تر عکس العمل مخکې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت او صدر اعظم هم دغه بریدونه پر خپل مځکني بشپړتیا تیری بللی وو. پاینه حل کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په غبرګون کې دغه وزارت ته ورغوښتی وو او د دغه برید په اړه ورته احتجاج کړی وو. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دا ډول بریدونه به شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینی برابرولو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته هم زیان ورسوي. د پاکستان لوی درستیز او د امریکا سفیر په داسې وخت کې سره کتلي چې افغان طالبانو د چهارشنبه په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې تایید کړی او ملا هیبت الله اخونزاده د هغه ځایناستی اعلان کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسؤل وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس راکم شوی دی. عبدالجبار قهرمان له ازادي رادیو سره په مرکه کې دا ومنله چې افغان ځواکونو د هلمند په وروستیو جګړو کې تلفات درلودل خو د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله یې زیاته وبلله. له شغلي قهرمان د ازادي رادیو خبریال محمد قاسم سولمل د مرکه په پیل کې په هلمند کې روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې. تقریبا دا اوس
هلمند داسې حالت ته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو، هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرجې د تصفیې دپاره یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي، د دې دپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعی حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزی حالت یې درلودی حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پر اوسه ښکال یعنې د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنې خاص پرمختګ نه لري، دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی، ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول سو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اسلام باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا په کار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي، شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار وو چې باید تصمیمي عملیات شروع شي، بیرته د لاسه وتلي سیمې په لاس راوړل شي چې په نتیجه کې اوس هغه وضعیت چې موږ په سنګین کې په هغه وخت کې درلودی اوس یې نه لرو. دا دوی اوس پیلن پر مرچا باندې عین یو پروګرام تر کار لاندې دی په اسلام باندې.
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته د په دې وروستیو کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي کوم حالت کې دي؟
مکچيري تاسو پر تلکی د مخالفینو تلفات کې دای شي دوه برابر تر دولتي قواو زیات وسیږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایی عملیات په نتیجه کې د خاص عملیاتو په نتیجه کې اته په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفر پزیش نه پر هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري ولی په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بل مسله چې یادې جګ هغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې د منطقې ونیول سولې ول بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي دا موضوع تر کوم حد پر تاسو تایید ولای سي
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې منرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قسم یا پیشتلاوی هغه خبره ده اګهنه تسلیم کی دا فقط د کلی په سطح باندې افواحات دي وروستي بعضي حالات کې مثال دولت نه توانیږي چې هلته پیشتلاوی هغه کسان چې شهید و باید چې باید امنیت تامین کړي په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی پیشتلاوی کله چې په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې اکبر شینی کوي ولی په بعضو ځای کې بیا بیرته پرمختګ کوي
د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان و چې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کولې د ولستزرګي ځنی غړي او اداري هيئت د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د اورزګان امنیتي وضعیت نازک بولی د دې جرګې لومړی مرستيال چې نن یې د ولستزرګي د غونې مشري کوله له حکومت او غشتل چې د اورزګان او نور ولایتونو امنیت تجدید پام وکړي خو دفاع وزارت وایي چې ترتیبات لري تفصيل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د یو شمیر ولایتونو په ځانګړي توګه د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنکړي چې اورزګان له سقوط سره مخ شي د جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري کوله پر کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت استازي عبید الله بارکزي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې لا تیرو درې میاشتو راهیسې اورزګان محاصره دی ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي د افغانستان دفاع وزارت کڅه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې منی خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړې
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کوي اورزګان کې زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی جنگ شته دی د دښمن تحرکات شته دی موږ تحرکات د دښمن تاییدوو مګر د هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدا نه خواسته کوم ولایت سقوط وکړي
ښاغلی وزیری زیاتوي چې دا محل د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي چې ښی لاسته راوړنې هم لري افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ شي
ازادي راډیو لوونه تروو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سناتورانو د دې پښتنې په ځواب کې چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره پانګه لګونه له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه ده کنه وویل چې واشنگټن دغه پروژه له نږدې څاري تفصیل سلطان محمد سرور ناوري
ځینو امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران په جنوب کې د چابهار د بندر په پراختیا پانګه لګونه کېدای شي په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه مات کړي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال نیشا دی سی بیسوال دوی ته وویل چې واشنگټن د دوه بندیزونو د دوام په هکله نوې ډهلی سره خبرې کړې دي هغه د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې موږ باید د چابهار د تړون د اعلان تفصیلات وڅېړو تر څو وکتل شي چې آیا نړیوال بندیزونه ماتوي کنه د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ د چابهار د بندر د پراختیا لپاره د 500 میلیونو ډالرو د لګونې ژمنه وکړه. د رویترز د خبري آژانس ریپورت زیاتوي امریکا او اروپایي اتحادیې له تهران سره د اتومي توافق په اساس په تیرې جنوري میاشت کې په ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړل، خو یو شمیر بندیزونه چې د تروریزم او د بشري حقونو په ارتباط په دغه هیواد لګول شوي دي تر اوسه هم پاتې دي. میرمن بیسوال وویل چې هغه په دې باور ده چې د ایران او هند د اړیکو تمرکز د انرژي او سوداګری په مسایلو دی، او د امریکا حکومت دا مني چې هند انرژي او سوداګری لارو ته اړتیا لري. هغې وویل چې د نوې ډهلي په نظر ایران د افغانستان او منځنی آسیا لور ته د هند لپاره دروازه پرانیزي او هند دې ته اړتیا لري. د افغانستان او منځنی آسیا بازارونو ته د هند د وچې لاره د پاکستان تر کنټرول لاندې ده، او دغه دواړه ګاونډي هیوادونه له مودو راهیسې یو بل سره سیالي او خصومت لري. میرمن بیسوال زیاته کړه چې د ایران او هند ترمنځ د پوځي همکاري کومه نښه یې چې امریکا ته د اندېښنې وړ وي لیدلې نه ده. ټاکل سوې ده چې د هند صدر اعظم راتلونکې میاشت امریکا ته ولاړ شي او د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وتلي دیموکرات غړي سناتور بن کاردن میرمن بیسوال وپوښته چې آیا تمه لري چې ښاغلی مودی به د دغه سفر په ترڅ کې امریکا سره د امنیتي همکاري رسمي تړونونه لاسلیک کړي. هغې په ځواب کې وویل چې امریکا او هند اوس هم په څو امنیتي برخو کې پیاوړې همکاري لري، او واشنگتن غواړي دغه همکاري نور هم پراخه او ژوره کړي. واشنگتن په داسې حال کې چې چین یو راتلونکی سیال ځواک ویني، دهلی سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د چابهار بندر په اړه مو راپور له سلطان محمد سرور نه واورید. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو انټرنیټ خبرونې ټولې د ازادي راډیو پر انټرنیټي پاڼه ولولي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ازادي رادیو خبری ساعت اوري. نامعلوم وسلولو د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او د دغو ځواکونو د یو جګپړی افسر په ګډون یې درې تنه سرتیري پکښې وژلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې برید کوونکي د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلې، خو په سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د اف سی ا ملیشه ځواکونو پر یو موټر برید کړی، او دغه ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون درې ملیشه سرتیري وژلي دي. دا پېښور د امنیتي چارواکو په وینا دا پېښه د چهارشنبې په ورځ سهار د پېښور رنګ روډ ته څیرمه په وطنګ چوک نیمې ځای کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر موټر هغه وخت برید وکړ چې کله دغه ځواکونو یو افسر امیر بادشاه له خپل کوره د ملیشه ځواکونو قمانداني اف سی هډ کوارټر ته پر لاره و. په وجل شو کې د اف سی ځواکونو یو جګپوړی ډسټرکټ آفیسر امیر بادشاه، دغه ډرایور او یو ساتونکی شامل دي. د امنیتي چارواکو په خبره که څه هم په پتن چوک کې د ملیشه ځواکونو پر موټر تر برید وروسته برید کړ د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي، سیمه یې محاصره کړې، او په شاوخوا سیمو کې یې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې پر ملیشه ځواکونو برید اوغانده او ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه باید د امنیتي ځواکونو مورال کمزوری نه کړي. نوموړی په دې اړه وایي دریو موټر سایکلس پر وسلوالو د 9 mm وسلې په ذریعه پر ملیشه ځواکونو ډزې کړي، او بیا له همدې لارې تښتېدلي دي، خو موږ سیمه محاصره کړې او زموږ ټیمونه د هغوی په لټون کې دي. زموږ حوصلې لوړې دي. پولیس او نور امنیتي ادارې به د ترهګرو پر ضد جګړه جاري ساتي. تر دې مخکې د روانې میاشت په 13 نیټه هم د پېښور په متره نومې سیمه کې د پولیسو پر موټر دوه غبرګې بمې چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې یو پولیس مړ او 14 پولیسو او شپږ ملکي کسانو په ګډون پکې 19 کسان ټپیان شوي وو. دا یادونه وړ ده چې تر دې د مالا په پېښور کې پلبنې شه ځواکونو د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که امر بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو.
تاسی آزادی رادیو ته غوږی اس په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه او مطالب درته درلودل. د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار د ډلې هغه غوښتنه پر ځای اقدام بولي چې وسلول طالبان یې د سولې پروسې ته هڅولي. د هلمند لپاره د دفاع وزارت اوپراتیفي مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې د جګړې شدت اوس کم سوی دی. د ولسي جرګې ځینې استازي د اروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډمن ښکاري. آیا د ایران په چابهار بندر کې پانګونه له نړیوالو بندیزونو سرغړونه ده؟ دا مسله مو په یو راپور کې څېړلې وه. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې ازادی رادیو .com یا هم ازادی رادیو .org.